سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP واړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډېره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل شو. په خبر کې راغلي چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 5 لوبو ته 18 لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله د خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 وړاندې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله 14 لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغو لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډس د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډس پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پلوټ الوتکو، د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومتره کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 340 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل دوی په بیړنۍ ډول یو سلو لسو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لري پروتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونه اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کېږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکي اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواد لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سشنبه پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذي توماس ویست او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استاذي رینا اميري ترمنځ لا لیدنې واځي 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړې دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کلو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړن او تحصیل وکړن.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعاله ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو
هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي، خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. د عبدالسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنمال حکومت د جوړیدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جا
دی وای زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه ولیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اته څلوېښتو ساعتونو کې لاسلیک نه کړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپله منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اګست نهمه په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالې حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالې حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي و چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالف ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظم لری کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1993 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سختدریزو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي، په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشتې حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پدې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې وجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي.
شعر لرو.
هغه شپه په سيزړه تنګې چې یو وخت پکې خپوم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلم راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکسي سره شخېدلیو.
دی وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت تر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول دا غونجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریف حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یو واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یو تنظیمونکي شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محروم نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون موسیقه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونه لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حسارول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیل کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
نندارتون جوړېدل ډېر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل موخو اهداف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمل شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره لومړیتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید د مطالعې او اعتبار خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهداف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوانونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شعر پوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پوخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خوونې روزنه پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغه اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علوم اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شعر په برخه کې چی ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شعر پوهنې په برخه کې د دیوانی شعرونو او همدارنګه د ولسی شعرونو او د منصور شعرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی. د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینومیږي. دا کتاب په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوې دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1100 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1100 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمې ودان سره شخېدلې. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټور وي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او هم ماشومان ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلې بلې خلې ته راشي، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیاته ګټور وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
پرې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته څولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال سي نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګې چې یو وخت پکې خپه وم،
هغه ورځې می یادیږي چې لمنې خبر نه وم. کله کله می په زړه کې ځینې خلک را ګرځيږي، باید نه می یادیدلای هغه څوک چې می یادیږي. درد می کړی هغه زخمونه چې لیدلې می لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې می لا نه دي. ځوروي می څو خبرې چې هیڅکله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله. ځوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړې. هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دي، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبې په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا طنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې طنزیه شعرونو کې د هیواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیه موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکو جده وي په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ تر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
دا اور کرمان نغمه د زړه رباب ته جراځي تا تجی مروی ګور چ سراب ته جراځي د مینی یاد او نشي د دلبر پالی مین چ هر شپه دستور او حساب ته جراځي زندگی د یتیم شا زایت خپلیم نیم پښایم نیم ترتریم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد هم زه د خپل ځان له هیرې مهمت
سیاق د نړۍ والو په شایستا افغانستان شي
هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنو ویونکي وروڼه باید هغه دې ټکي ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقي ته هم پکې کې ځای نه ورکول سوی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کیشي په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمنی په 10 کاله کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبور دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنی د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره سنا کاکړ شخیدلې او دا راپور چمتو کړی دی.
یو ویقلن محمد اکرم ملکزی په 1904 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په امانی لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختي هم اسانېدلی شي.
دا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید وایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده، نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله هیڅ یو جرمني پښتو ډکشنري نه و. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول هر یو با معنی پښتنه کوله چې ډاکټر صاحب له تا نه هیله کوو چې موږ ته ته یو جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کارونه کوم نو څوک به وکړي، بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1800 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب لکومې بلې ژبې نه دا ژباړلې نه ده، بلکې ما په خپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلي ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمنی د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سی په وینا واوریدل چې جرمنی سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ شکاري. په 2022 کال کې د جرمنی د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیشي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغه شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستې ده. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغول او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چوکمه تاریخي ابدې د نړیدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغه ساتنه او پالنه دي هم وشي. نورحال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لږل سوې خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قول راغلی چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته بي د یادو شپږ تاریخي ابدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست ته انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چکومي تاریخي ابدې د نړیدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغه ساتنه او پالنه دي وسی. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی یو می هر کله کو هر فرهنګي اثر او بده پاقت کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا بده لمنځ زیو یا ویجاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ زیو، د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو پر سر ګرځنه کوي. وی ټول فرنګ وزارت چې کوم اقدام کړای موږ هر کله کوو، هله د جنت نه د غزنی تاریخي ابداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابداتو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابدې رغول سوې دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوې، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کو کیسه لیکواله لیمودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي څه شي د دې ته څولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي ترې و باور
مخاله تشریح خوستا چې هغه څنګه کله نه ده ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مخاله د نیت لرله چې دا کیسې به ورځ لیکم اوس مې فایل کړی دې دا کیسې لیکم لیکل مې هم فایل کړی دي او دې څنګه وته خبره خپل ملګرو دوستانو او همداسې مخبل خلونو تار وخولې دې خپل ماشومان ته کیسې ووي
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته
خلاص څنګه کیسې لیکلې دي
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستې
ما ځینې پېښې هم پکې راخستې دي ما ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي
څرنګه دغه نظر درته پیدا شو
تر کومه چې موږ خپل لای خور سره نو یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم دغه دې قوم ورته کوم څه چې مثلا زه د دې تاک دی موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زده کوم دغه په پرتله د کیسې نه ډیر څه زده کوي او ډیر څه درک کوي نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسې ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته شي ترڅو دوی ښه درک کړي
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه ورلم خم فکر پې کړی وي چې سمو جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي
زه ډیر وخت دا سم کیږي چې ور لمخه یعنی سم لسی دی ته یو کیسه جوړه کړم کله کله دا سه هم شوی چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا ورسته هغه ته دغه کیسه ویم خو په دې ورسته وخت کې ما د ته درسونه هم پیل کړی دي د درسو تر څنګ زه هر ورځ ته یو کیسه یعنی لولم او دغه کیسه چې ورسته ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په ما غوړځي ورته لیکم پرون مې ورته لیکلی وي همدغه څه مختور سره دم
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي چاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي
د مودې کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مې ورکړای دي کنه تشخیص چدی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه څه یعنی تشخیص مې هم په کې کارولای دی په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپل ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم په بل ماشوم ډیر اغیزه کوي نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شونه ته مې شخصیت هم ورکړای
په نړۍ کې څه د ماشومان او ادبیات دي بیلابیل عمرونو ماشومان ته بیلابیل کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي
د مخور 15 کلن او دا خو ته دې خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي همغه اساس د دوی ته باید کیسې ولیکل شي او هم ورته ولوستل شي او ویل شي نو محمد د دې سن ته پام کړئ دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړئ شي
د ماشومان ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومان لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د څه کلمات د څه الفاظ وی چې د هغل وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د څو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته له څرقم نثر استفاده وکړو کی
او نثر ته هم باید ډیر پام وشي ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستل ترڅنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپل کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم
یو خو شفایي خبرې دي په شفایي خبرو باندې خو کېدېش چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي، سواد هم باید بهتر شي، لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم همدا رقم ژغ لري، زال هم همداسې آواز لري، زوی هم همداسې آواز لري. ځینې کره کتون کې حتی دا خبره کوي چې د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر پیداوم دی بخته باید پام وشي. خو زما کچره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی، ځکه پنځه کلنه ده. نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دوی یعنی لوست خو نشي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یې ونه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکی پترس کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تیره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي، بیا ټینګار پر دې کیږي چې کوچنیان مور پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کیږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوشوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشانو ته تیروي، مشانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو هماغه سي اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار و مور ته کولی شي. د هغو ژوندي څارو کیسه هم تیرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چیرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم تخیل پراخی شي او هم داسې وخت راځي چې کیسې خلاص شي. نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستې وي، ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چیرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کیږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسی شي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تیره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامدار بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان وستو ته وهڅوي، کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولې له انځورونو او یا له شمیرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګډه لیکنه کوي. څلور د لوستلو پر مهال سمزه پیدا کړي. زموږ په وطن کې ډیر کله په خونه کې غال مغال وي چې ماشوم ته څلولو. پنځه کله چې کیسه ورته لولي ترې وغواړئ چې کیسه درته تیره کړي. شپږ له ماشومانو وغواړئ چې موزن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. اووه کله چې ماشوم ته څلولئ نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکنه ټلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په ټلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډیر خوښیږي. یولس پلار او مور خپل هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شي. ورته وایست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کېدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کېدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو په خدای سپارم.
سر سندکو و میو لاړه پتر پکو اکو بکو سر سندکو و میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 سر وخت دی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکړی د بیا تیو پر شنگار دے پک می جمدار دے پک می جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی
تزم دوروره شل کلب گوره شل کلب گوره